تشکر از اینکه در این مجله خبری با من جوی نیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم در نیم ساعت دیگر اسمت ساروان با شماست. خوش آمدین شما.
در منن کوروادن اتبه جیشوی قدر من آوریدون که در دی ساعت پخ برابانه که آوری چی در کندوز چارواکی وی چی در دغه ولایت اکثر سیمه تصیح کردی او در طالبان و مهم مرکزونه اینی ولیدی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې یو نورو راپورونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمر وړاندې کوي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د کندز سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ښار کې په وروستۍ عملیاتو کې ښه پرمختګونه درلودل. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل. د هم بشپړ خبرونه. د کندز سرپرست والی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې د دغه ښار ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي. حمدالله د نشي ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د کندز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. د یو سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه اډه ونیول سوی دغه راز د ملي اردو د جلب او جذب قمانداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. یوازې په علي خېلو نومې کلي کې لږ ستونزه لرو. دې خواته کابل بندر هم کاملا تصفیه سوی دی. د کندوز سرپرست والی وای درېمه حوزه او د خانباد بندر خواته پرتې سیمې هم نیول سوي دي. والی وای په دغو عملیاتو کې چې اوس هم روان دي د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوي دي. افغان حکومت په کندوز کې د وروستۍ شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورنۍ ته د مرستې رسونې چارې پیل سوي دي. اجرایي ریاست وایي اوس هم د بې ځای سو کورنۍ سروې روانه ده او له خو اړو کورنۍ سره بشري مرستې پیل سوي چې سروې بشپړه سوي ده. د دغه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د وی د کندوز پېښه په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یو کم ساري پېښه وه. دا یوه غموونکې پېښه وه چې د جنایتونو او وژنو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ورڅخه تخار بدخشان یا هم د بلخ په ګډون کابل ته بې ځای سوي دي. بل خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو زیات پرمختګونه کړي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نورو افغانانو غوښتنه وکړه چې د سرې میاشتې له ټولنې سره مالي او بشري مرستې وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د تلیا میزان میاشتې وروستۍ اونۍ د سرې میاشتې ټولنې لپاره د بسپنې ټولولو اونۍ ده. د هلمند والی میرزا خان رحیمي پرون په یو پیغام کې چې د هلمند مطبوعاتي دفتر خپور کړی دغه غوښتنه مطرح کړه.
د تاسو ټولو یوادوالونو هم توقع او تقاضا مده ده چې د خیریه مؤسسه سره تاسو کومک وکړي چې ترغو د یو کولای شي په خاصو حالاتو کې د موږ له خلکو سره کومک کوي.
لازادې رجو خبرونه اورې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوه بریاو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم شو لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. افغانستان پرون د زیمبابوې په وړاندې خپل دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله. د کرکټ بورډ وایاند فرید وتک له زیمبابوې د ټلیفون له لارې ازادې رجو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روحیه ډېره لوړه ده.
اتمه نیتا او پلاسمه نیتا د رواني شوې میاشتې دواړه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبې باندې وګټلې او د خمر ان سره ان شاء الله د پراتونکو لوبې کې د زیمبابوې ملي لوبې باندې وړاندې کې لوبې راځي.
په پام کې د افغانستان خپل لمړۍ ورځنۍ نړیواله مسابقه راتلونکي جمعه له کوربه هیواد زیمبابوې سره ولري. افغانستان او زیمبابوې به په بولاوایو کې په خپل کې 15 ورځنۍ او دوه شل اوور مسابقې وکړي. په ننګرهار کې د دوه محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې تیر ماښام ناوخته شاوخوا 9 بجې پر یو وخت د کلي د سفار راډیوګانو دروازو ته څیرمه د ځای پر ځای سو چاودیدونکو توکو چاودنې وسوې چې لامل یې د دروازې یو څه زیانمنې سوې خو ځاني زیان نه لري. د دې چاودنو مسولیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه په پلازمین انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لښ تر لښ و نوې کسان وژل او په لسکونه نورې ټپیان کړه. چا دغه چاودنو مسولیت نه دی منلی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل ګومان کوي دا دوی سوروري چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې دغه چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان سوی.
بوګین الدمس کارله سین جمهور بشکانمز له استشاره ده.
پس از صحبت با رئیس جمهور
دیوی لولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبر وروسته مو په حقو چاودنو کې د وژلسو ملکیانو پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځنۍ عمومي ماتم پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د اتا اویا میلیونه خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا پدیده له کومه راځي او څوک په نشه کوي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې وروستۍ دوی بمې چاودنې وغندلې او یو ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختدریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. د ترکیه حکومت دا پیښه تروریستي حمله بللې او وایي پیښه به څیړي. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به مصر له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشتۍ رانیسي. دغه جنگي کشتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین سوی وي. خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره خپل هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم امانوئل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک سو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسي سره د جنگي بیړۍ پر خرڅلاو موافقې ته رسېدلی دی. دغه جنگي بیړۍ چې هر یوه څوارلس څرخي الوتکې څلور ساحلي بیړۍ او دیارلس ټانکونه لېږدولی سي په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالر په ارزښت د یوه تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و. او روسي خبر دا چې د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. د پداسې حال کې چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونی خبرو نوې دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کاک په ویلامي کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړي. د امریکا پوځ چې له تیر کال راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش باندې بمباري کوي په وروستیو کې مجبور سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړي. روسیې هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په کندوز کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولې دي. د کندوز له بې ځایه شیو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی.
موز په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی دا دوی ته.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولې حل لپاره هلې ځلې پیل کړي. خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لار کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي لسانه سلمونه وخت.
په کابل کې له هم شاوخوا درې لکه غیر قانوني وسلې موجود دي.
موږ اقدامات ترسره کړو چې اسلحه جمعوري کو غیر قانوني اسلحه جمع کړو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل تر اتمه بجو پورې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو وویل د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوال مخالفان وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي نن ښار ته د برښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي باندې خپل کړي. لبرخوا اجرایی ریاست وی په زرګونو بې ځای شوی او کورنیو ته د بشری مرستو رسونې هڅې روانې دي. د کندوز د وروستي وضعیت لپاره سیمیتا ځو د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان د ټلیفون لاري را سره دی. آریان صاحب، فعلاً وضعیت څنګه دی؟ د جنگ جبهه اوس چیرته ده؟
لومړی زه خپل سلامونه سروان صاحب تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټول ته معلوم ده دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې شاهد ده، خو د سیمه کې د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره ورځ افغان ځواکونه توانېدلي دي د وسله والو طالبانو مهم سنګرونه تصفیه کړي او هغلته افغان ځواکونه ځای په ځای شي. د کندوز د امنیت قمانداني ویان صاحب سرغون سهني وویل چې افغان ځواکونو د کابل بندر همدارنګه د سیدرک سیمه د علیخېلو سیمه چې دغه د طالبانو یو مهم پټنځای و او دلته د سړک په سر چک پاینټ درلود، هغه موټرونه چې کابل او کندوز ته تګ راتګ کوي موټرونه یې کتل. دغه ویل دغه سیمه اوس تصفیه شوې دي او په سیمه کې تصفیه عملیات لا هم روان دي. همدارنګه نوموړي وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د خان آباد بندر د چلمزار سیمه همدارنګه د دویمې حوزې مربوطات د ټول د ښار سیمې دي دغه تصفیه کړي دي او د درېمې حوزې سیمه تصفیه کړي. درېمې حوزې کې د کوټېګر سیمه راځي، داخل راځي، نوی داخل راځي، همدارنګه خاکنۍ سیمه قهوهخانه دغه شاوخوا سیمې هم تصفیه کړي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیه د څرنګوالي په اړه که مال اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه داسې ویل کېږي چې وایي دوی هر سیمه چې نیسي هغه محاصره کوي، تلاشي اخلي، خلکو ته وایي چې له کورونه مو وځي. په دې اړه که معلومات ورکړي
سروان صاحب، کومه سیمه چې افغان ځواکونه نیسي او د احتمالي ګواښونو لپاره چې د سیمې په کوم کورونه کې وسله وال طالبان پټ له لاغه ځای په افغان ځواکونه باندې برید وکړي، په دغه خاطر افغان ځواکونه چې کومه سیمه ته ځي هلته د سیمې اوسېدونکو ته خبر ورکوي چې تاسو خپل کورونه څخه مو ځای خپل په ځایونو کې اوسئ، ځکه چې موږ د دوی وختې موږ د طالبانو او د عامو خلکو ترمنځ توپیر وکړو. که داسې خلک هم راوځي له کورونه کې داسې د هغوی په منځ کې طالبان ځانونه د افغان ځواکونو ته ورسوي، دلته به یو انساني یا ملکي وګړو ته زیان ورسېږي. په دې خاطر دوی دغه خبرتیا ورکوي او نور داسې کومې ستونزې نشي دي او کومه سیمه چې دوی نشي هلته ډېر په احتیاط سره ځي.
بله، ډېر مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو مخالفانو د موندلو لپاره خلکو ته جایزه ورکوي، په شرط دی چې د دغو وسلوالو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا کار به د بهرنیو وسلوالو مخالفانو په موندلو کې مرسته وکړي. لبلې خو افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت جنگ ځپلو او هغوی ته چې د دې جنگ له امله نور ولایتونو ته کډه شوي مرستې ورکوي او د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس څخه معلومات خوشتي.
هغه کسان چې د کندوز نه بجا شوی دی او وتلی دی او همجوار ولایتونو ته راستنه شوی دی، موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته اضطراري پخه شوی غذا ورته ورکړل شوی ده او دا پروګرام ادامه لري. او هغه کسان چې د کندوز نه بجا شوی ده او کابل ته راستن شوی ده، په کابل کې سروي روانه ده د دې لپاره چې دا سروي ژر تر ژره تکمیل شي او همدارنګه هغوی ته د مرستندویو ارګانونو لکه WFP، IOM، هلال احمر، د دولت دا امکانات برابر شوی ده چې سروي ختم شي، هغوی ته ویشل کیږي او هغوی کولی شي دغه امکاناتونه مستفید.
له طبي پیشو سره د مبارزې د ادارې مرستيال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د سولې عالی شورا او افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د ورستي څرګندونو ته ډیره هیله نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک پسترګ غوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او اسلوولو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته ویل هیواد یو بیا هڅه کوي د افغان حکومت او اسلوولو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغه خبرو ته د شک پسترګ غوري. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوي، بلکې د وسلولو رهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښې ننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مرګ کې وسی وځنډېدې. د وسلولو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي، د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي، پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر دوهم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو په خپرولو انتقاد کړی او ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شوي ول د هغه د مړینې د خبر خپرولو ته څه ضرورت و. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه د اوسنی رادیو د خبریال زبیح الله شفق راپور ووري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلی شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه. ښاغلی شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیره هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لاره واره کړی شي. مونږ په دې لړ کې ډیر محنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایله کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
معنی اوور نیگوسییشنز ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے.
ښاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نېټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یې اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے.
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ شوی نه زنه پوهیږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل؟ اول یې وکړل. دا تر اوسه یو پوښتنه ده. له دې امله د سولې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیابه کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان 50% خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وویل ښځې د نارینه په پرتله زیاتې له دې ستونزې کړي شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 10% خلک پر رواني ستونزو او 40% پر رواني ناروغۍ وخته دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړه ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخواله، بیکاری، بیوزلی، نامنی او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک پر رواني ستونزو او رواني ناروغۍ وخته کړي دي. خاغلی فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي و هسی روانی دی که دا امکانات زیاد شی.
چون امکانات ما شما محدود است که روزم بتانیم افراد به شکل
سرنگه چه زمونگ امکانات لگ دی نشو کولی پیزت او درنوی سره دخل کو درمل نو کلو. من غوارو دا حالت بدل کلو. سرال دی چه داستونزا پا بش پل دول لمن زنزی خوحات سی کهو چی کمه اکلو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې په رواني ستونزو اخته او کسانو ته فنی مشورې ورکول کیږي. خاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزو د پراختیا په مقایسه کافی نه دي. د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینه په نسبت ښځې زیاتې له دې ستونزو کړيږي. دا وزارت زیاتوی چې په دې ناروغانو کې داسې خزې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسیږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، نامنی او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. د شکیلا په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
ترس د جانم بود که یعنی تو پانتون میرم پس میام یعنی زنده می باشم یا نه می باشم.
دریدم چه که پوهنتون تلاشم بیرته به ژوندۍ راځم او کنه. ما د اکاډمۍ مخې ته ځان مرګي پیښه ولیدله. د انسان لاس او پښې می ولیدلې. دغه حالت پر ما بد تاثیر وکړ. له چا سره می خبرې نه کولې. وضعیت می مخ په خرابېدو و. بالاخره دلته راغلم.
بلا مرمن سجیا وای چې کورنۍ تاوتریخواله د دې د رواني ستونزو سبب شوه ده.
تقریبا 3 هفته میشه من دچار این مشکل هستم و دلیلی که من
دوای کبو دری اونه کیگی چه لده ستونز سرمخ شویم. د دې علت زما او زما د میړه ترمنځ ستونزه ده. شاوخوا 3 کاله مو له واده تیریږي خو اولاد نه لرو. که اولاد مو درلودلی ممکن دا ستونزه راته نه وه پیښه شوې.
شاید همچین مشکلی پیش نمی آمد.
د عامه روغتیا وزارت وای رسنۍ کورنۍ او دینی عالمان کولای شي چې د تبلیغاتو له لارې د دې ستونزې په کمولو کې برخه واخلي. د رواني چارو پوهان وای چې دغه ستونزه له نامنۍ، کډوالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او داسې نورو ناخوالو سره مستقیمې اړیکې لري. دوی له دولته غواړي چې د ستونزې کمولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې جګړو، مهاجرت او نورو ستونزو تر څه حده پورې رواني ناروغۍ زیاتې کړې دي. د خپل سیمې حال او د خپلو دوستانو او شاوخوا خلکو حال کولی شئ له اتمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو پر پروسې یو څه سیوری غوړولی دی. په دې اړه خان یوسف خان ځدران راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او آن چې خلک یې په عملي کېدو هم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په زمان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري. یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په اتلسمه نیټه جمهور رئیس غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبولې او د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون وټاکه. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلې دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم د بهر نه راغلی دي او هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو، د هغه تطبیقي عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومره پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکي مجموعه کې باید د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
تاسو له پیغامونو نه
هندستان ولایت مرکز فارون نتا سره په تماس کې عمل تخواشنی سره په پارلمان کې چې د نورستان د خلکو کم نمائندگان دی بدیرو په تیرو څلورو کلونو کې نه په خپل ولسونو ته کم کارو کړل نه یو اهلکار پر دی چې نورستان مظلوم ولس ته کارو کې.
زه د روزګان ولایت ته چې د اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم، زه د جنګاله دروازه کسه لار بند ده، نه مریض تلایسی، نه یو زخمی تلایسی، نه یو خوراکی توکی مشتری تلایسی. دراوتم دغسی کیاسکه، خاص روزگانم دغسی کیاسکه، چنار تو دغه رقم دی.
د کابل په ګارنیزیون کې ځینې سرچینې وایي چې اوس وخت د افغان پوځیانو له چوکاټه دباندې شاوخوا 300,000 وسلې په کابل ولایت کې موجود دي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزی راپور واوري.
ځینې امنیتي سرچینې په پلازمینه کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شته وسلې د افغان ځواکونو د وسلو څو برابره بولي. د کابل د ګارنیزیون په عمومي قمانداني کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شاوخوا 300,000 میله وسلې موجود دي. دغو سرچینو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغو وسلو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده، خو د ناقانونه وسلو د ټولولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. اخو د ولسی جرګې او شمیر غړي هم له غیر مسؤوله وسلوالو سره د وسلو له موجودیت اندېښنه ښکاره کوي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته امنیتي ارګانونه له غیر مسؤوله کسانو څخه وسلې ټولې نه کړي، د خلکو د ځان او مال لپاره به خطر رامنځته کړي.
دغه سي غیر قانوني طلاچ هر څو پر دې دغه ورځو انتظار کوي چې کله امنیت جوړ شي بیا خپل کار کوي، لکه د بانګونو پر کول، پر دې مارکیټونو او چورو چفاول. دا د افغانستان د ولس لپاره، خاص کر د کابل خلکو لپاره، د وکیل صاحبانو لپاره ډېر زیات تشویش ته چې دا غیر قانوني سلاج سونه په داخل په شهر کې بازار ته دغه سلام چې هر څوک لري دا باید خالص سلاج شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې زیات شمېر کابل ښاریانو هم ویلي وو چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغان ټیم لاتلولۍ وروسته د انتخاباتي لانجو پر مهال او په ځینو مناسبتي ورځو کې د کابل په بېلابېلو سیمو کې هوایي ډزې وشوې چې دا ښایي ډېر خلک وسلې لري. له دې مخکې د کابل د امنیې قوماندانۍ چارواکو هم ویلي وو چې خلکو ته د وسلو د لېږد رالېږد ټول توضیح شوي جوازونه ټول شوي او د وسلو د ویش او کمیسیون د وسلو د لېږد مستحقینو د پیژندلو پر سر په جدي توګه کار کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت هم په پلازمینه کابل کې د یو زیات شمېر ناقانونه وسلو له موجودیت خبره کوي او وایي چې تر اوسه په بشپړ توګه دا وسلې نه دي ټولې کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل پاک لواني مونږ امر لرو دقیق چې څومره کسانو تجاوز د اسلحه ورکول شوی او څومره کسان غیر قانوني اسلحه لري او دا معلومات مونږ د خپل مقامات سره هم شریک کړی دي. په دوه کالو کې هم مونږ اقدامات تر سره کړل چې د اسلحه جمعوري کو غیر قانوني اسلحه جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب چې هر اسلحه جمعوري کو.
افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو او مهماتو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی.
له دې سره د خبرونې خبري مطالب پای ته رسیږي، خو د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به هیله لرو چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې قاسم سولمالی وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شهر ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي، خو یوازې د کندوز شهر په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. اخو افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستي شخړو له کبله څه باندې 2000 به زیاتو کورنۍ ته د مرستې رسونې چارې پیل سوي دي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرسته وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د اجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوو بریاو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم ښه لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیه په پلازمین انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لښ تر لښ ونوي کسان وژل او پلسکونه نورې ټپیان کړه. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به مصر له فرانسې چې لمخې به د غیوات له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشته ایرانیسي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تون را به برنامه میکروفون شما از حالا من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تا ساعت 9:30 در برنامه با شما هستیم. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که 50% شهروندان کشور با مشکلات و بیماری های روانی مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز در نشستی که به مناسبت روز صحت روانی در کابل برگزار شده بود گفت که در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به بیماری و مشکلات روانی روبرو هستند. در خانواده، کوچه، قریه، شهر و ولایت شما جنگ تا چه حد روی روان مردم تأثیر گذاشته و اونا را بیمار ساخته؟ در برنامه حاضر در این مورد از شما میشنویم. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه با دری و پشتو بفرستین و نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار وویل در ته جاوید نعیمی تاسو وویل چې نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کې چې جنگ جګړو او نور مصیبتونو په افغانستان کې څومره خلک په رواني ناروغي اخته کړي دي. د ازادي رادیو خبريالانو چې په دې اړه لږینو رواني ناروغانو سره خبرې کړي دي، هغوی ورته ویلي دي چې یو اساسي علت جنگ شو دلې ځینو بیا مهاجرت یاد کړی دی، ځینو بې وزلي او امنی یاد کړی دی چې له دې کبله په رواني ناروغي اخته شوی دی. ډیرو چې کله ځانوژونکي حمله لیدلې دي یا د یو انسان مرګ لیدلی دی په ډیر غمجن شکل سره، نو دا مرض ورته پیدا شوی دی. آیا ستاسو په شاوخوا کې هم داسې کسان شته او کوي په څه علت په دې ناروغي اخته شوي دي؟ تاسو څه کومک ورسره کولی شئ او یا مو ورسره کړی دی؟ په دې اړه هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خو جاوید نعیمی تاسو ته وویلې، زه بیا اوس نه تکراروم، وروسته به یې درته ووایم. اما د افغان بیسیم 8 شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه کولی شئ چې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي.
شرمنده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مشنید صدای ما را؟
بله مشنیم صاحب، بفرمایید، مهربانی کنین.
چون که شما دمی خبرها گفتین و یک چیز واقعیت هستن که یک تعداد مردم در خاطر از این مشکلات که بوی چیزها هست این مردم متاثر است و از خاطر سفر هم است و از خاطر مهاجرت هست. و حتی من خود مکسم در فامیل ما 18 نفری میلیم، حتی ما 5 نفر ما به این مرض مبتلا هستیم. ما میگم همین باشه، مگم دیگه هیچ چیز رو کار نداره، کار روزگار پیدا میشه، مگم همین باشه.
بله یعنی باور شما بزرگترین مشکل نان نیست.
خود
بله.
من حتی به این مرض هم مبتلا هستم.
بله سب، و چی فکر میکنین اگر تنها گفته ناامنی روی روان شما تاثیر بسیار خراب گذاشته؟ بله
بله بله، بخاطر که ما دولت لوگر هستیم، دولت لوگر که هست ناامنی نسبتا در دیگه ولایت هم هست که دولت لوگر زیادتر است. بخاطر از اینکه تمام مردم تشویش هست که مثلا بچهش به مکتب میره، خودش به شهر و بازار میره، آیا او پس نه یا نه؟ نو مخاطر است که مثلا مادرها، پدرها و دیگه اعضای فامیل به این مرضها مبتلا میشن.
بله تشکر میکنیم.
سلام تو سه دیر مننه کریشی یوش میر خلق لداس هم چوش میری هم شاید دیر وی وی چه پم دینا رو یخت دی لیکن متوجی بی خنه دی سی بله. بل اوریدون کله رو د تلفون لاری تو خیره ل زابله
میره بونی سی.
سلام علیکم تو خیره ما د زابل ویل فر تاس قناه کین فرمان فتا
سلامت تو سی
تاس محترم دیوید نیسا با او طول اوریدون کو او کار کوم کو خپل منی له سلام اورم.
سلامت تو سی.
دا چې کاسي په موضوع په حق له موضوع نه ویلی شئ چې واقعاً د افغانستان خلک روغتیا هم په ډېرو ډېرو مرضیو مبتلا دي، خاصتاً په رواني ناروغیو په دې باندې مبتلا دي. د افغانستان د خلکو د ټولو اعصاب خراب دي، حتی زموږ د رهبرانو د سیاسیونو اعصاب هم خراب دي. د هغو دا هم کار نه کوي ځکه چې تر دې کړکۍ چا د سر نه شي ایستی، دې ته حل لاره نه شي برابرولی، جنګ نه شي ورکولی، ولکه نه شي وغولی. خدای دې وکړي چې د دغو سیاسیونو زموږ د رهبرانو رواني حالت و نورمال حالت ته راشي. په ښارو په کلیو په ټولو خلکو کښې موږ وینو دا خلک راځي و ډاکترانو ته بس د ټولو اعصاب خراب شي، که ویسکیان دي که جامیان دي. نو د دې یو اساسي علاج په کار ده. د دې علاج دا ده چې باید زموږ په وطن کښې ارامي راشي، سوله راشي، او زموږ رهبرانو اعصاب پر ځای شي او له قرارو اعصابو څخه کار واخلي، او تر دې کړکېچ تر دې مشکل تر دې تراجېدي باید سر وباسي. دا به تر څو پورې دا جنګونه وي زموږ خلک ټول نه.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب، بله موضوع به ډېر نه وځو. سلامت اوسئ، کور دې ودان، کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب. راډیو آزادي است.
سلامونه سلامات مې ومنه ارمان کونړی مو فعلن د کندوز څخه تاسو ته او د راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ کونړی صاحب.
مننه ژوندی اوسې. دا خو بس فعلا زه په کندوز کښې مسې بدلته هم خلک ډېر د رواني مشکلاتو سره رواني حالت سره ډېر د حالات په ژوندۍ بڼه موږ دلته ولیدو. زه خپله ضربتي ځواک خپله وظیفه لرم، دغه جنګونه ډېر مشکلات سیخ کړه خلکو ته خامخا. دا خو ډېره مشکله خبره ده که جنګ سړی بې کوره شي، زخمي شي، مړ شي، خدای نخواسته نور مشکلات ته بېخېږي. نو زما غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې په دغې برخه کښې باید ډاکترانو ته وظیفه ورکړل شي، د هغوی د رواني چې کوم مریضان دي هغوی لاسنیوی وشي، هغوی سره کومک وشي، مرسته وشي، هغوی ته ډاډګېرنه وشي. خو باید مونږ افغانانو ته په کار ده چې دا خو زمونږ ژوند ټول په دې تګ و ټوک کښې تېر شو، باید د دغسې حالات سره باید مونږ مقابله وکړو، او د دغې رواني چې کومه ناروغي ده د دغې فشار لاندې باید مونږ را نه شو. نو که مونږ مقاومت وکړو نو دا به زمونږ او د افغانانو لپاره ډېره ښه وي. وسلام.
سلامت اوسئ کونړی صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، قاری صاحب پښتون دی.
بفرمایئ صاحب.
بڑے محترم اسما سروان سلطان سلام وړاندې کوم ساسو همکار جاوید نعیمی ساتھ
سلام
وړاندې سلام وړاندې کوم سهار مو په خیر ژوند مو په خیر
سلامات سه مهرباني کوي
محترم سروان صاحب دغه به د هر چا خپل نظر وي د هر اورېدونکي به خپل نظر وي شاید زما نظر په دې باره کښې دا دی دغه درو ولایتو کښې چې موږ د سره سرو لکه فاریاب و جزوجان و سري پورې لا تر بلخه پورې دا زموږ په ګاونډ کښې دي دا په ټولو داسې کورنۍ دي نه وي داسې کورنۍ دي نه وي چې دغه روحي تکلیف په دې کورنۍ ته په یو نفر یا دوه نفره په دې روحي تکلیف واخته دي دا معنا دا ده چې چا د مین غږ اورېدلی دی چا د بم غږ اورېدلی دی چا د امتیاز غږ اورېدلی دی او چا بیا د مرمیو غږ اورېدلی دی اوس ته په خدای باور وکړه جنګ په کندوز کښې دی زموږ کوچنیان دلته کړي دي که چېرې پوستېس یو ټک وشي دا زموږ کوچنیان په تلتکانو نه راوځي موږ ته وایي بابا یا کاکا یا لالا د کندوز جنګ دلته راغی نو موږ به یې دلته سلا ورکوو خبره داسې ده چې د دغو سره یو کومک په کار دی اصلي دا ناامني چې ده پر اقتصاد چې تاثیر کوي دا هم ناامني ده که په ډوډۍ باندې تاثیر کوي که خشونت پیدا کوي هم دا ناامني ده خو زموږ یو پیشنهاد و خلکو ته دا دی چې د دغه کسانو سره چې دوی په روحي تکلیف اخته دي که هره طریقه چې اخته دي د دو سره یو بیا دروارم کومک وشي او د دوی لاسنیوی وشي او سروان سه وخت موږ ډېر نه نیسم یو پیشنهاد مې ورسنیو ته هم دا دی چې دغه کله چې دا بدنونه په وینو لمبېږي دا تلویزیونو کښې دا د بدن غړي دي و خلکو ته نه ښي خلک ډېر په عذاب دي د دغه طریقه هم خلک په روحي تکلیفو ډېر اخته کېږي.
بله ډېره زیاته مننه او دا کار واقعا هم په نوره دنیا کښې منع دی څوک اجازه نه لري خصوصا رسنۍ چې په مړي وښیي او یا خصوصا زخمیان وښیي چې په بد حالت کښې وي یا وینه وښیي اکثرا وینه نه ښیي لیکن متاسفانه زموږ په هېواد کښې ځینې رسنۍ دغه اصول نه رعایتوي.
یک چیز دیگه هم از سروان صاحب که در رسانه ها بدون شک بعضی هایشان در گزارش های خود به این می پردازند و یک در پهلوی تمام چیزهای مثبت که شبکه های اجتماعی دارن امی که این تصاویر خیلی زننده هست بعضی هایی را نشر می کنند از طریق صفحات شخصی خودتا که خونریزی هست و اجساد افتیده و تکه و پارچه بدن یک انسان افتیده بالاخره امور اگر نشر نکنند پشتون سای واقعا پیشنهاد خوب داشتن امیدوار هستیم که شنونده ها و افغان هایی که را مشنوند امی گپ را رعایت بکنند.
بله او خلق هم باید کوشش وکړي چې وینو ګوري دا ډول عکسونه چې کله ویني نو څوک یې خپروي نو مخه یې څوک نشي نیولی نه دي ګوري.
بله بریم به شنونده ما از طریق تلفون بفرمایئ صاحب.
بعد سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسما ساروان و تمامی شنوندگان خوب رادیوی آزادی خالد نیازی از سروان هم رساندم.
بفرمایئ نیازی صاحب.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان. البته ببینید در مورد البته تکالیف و همچنان مرضهای روانی در افغانستان البته در کل ما اگر بسنجیم یا بگوییم که در جهان هیچ کشوری نیست که مستثنا از امراض روانی نباشد. البته افغانستان هم جز از اون کشورها می باشد البته خوشبختانه که اینجا اگر هر چقدر اگر ما یک طرف مطالعه کنیم و طرف دیگر هم را مطالعه کنیم ببینید اینجا خوشبختانه که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند یک کشور اسلامی است. ببینید اگر در اروپا ما مقایسه کنیم که شبانه می در اروپا تنها در کشور فرانسه و آلمان در شب بیشتر از 2 تا 3 میلیون تابلیت خورده می شود به خاطر چی؟ به خاطر که آنها به امراض روانی مبتلا هستند. در افغانستان هم اگر ما شما مقایسه کنیم جنگ البته بدبخترین البته عامل بزرگی است که باعث تکالیف روانی می شود. دو نوع ما جنگ داریم، یکی جنگ های خانوادگی ها هستند و یکی جنگ های جبهه‌ای و سطح ملی و کلان می باشد. باز من بخواد اون جنگ هایی که منظم باشد عیار باشد البته آزایش برای مردم داده باشد البته خطراتی برای مردم پیش نمی شود نسبت به اون جنگ هایی که غیر مترقبه و غیر منظم هستند مانند انتحار است انفجار است و چیزهای دیگه حوادث طبیعی می باشد. خب بازم بر صورت ببین البته عوامل و همچنان اگر عواملش وجود دارد بازم هم می تواند که ما شما کارهایی را انجام بدید که باعث کاهش و حتی از بین بردن امراض روانی شود. امروز ببینید بدبختانه که اکثر مردم از البته از دین از اسلام از قرآن فاصله گرفته در حالی که دین مقدس اسلام سراسر شفا است. اگر ما شما رجوع به این کار کنید پس ما شما می توانید که امراض روحی و جسمی خود را البته درمان کنید. و بر صورت ببینید البته جنگ شما گفتید جنگ است فقر مادی و معنوی است حوادث غیر منظم و همچنان نمایش اخبار و روزنامه ها مجلاتی هستند که البته خود اینی باعث چی میشد؟ باعث امراض روحی و جسمی برای مردم میشد. بعد که از رسانه ها خصوصا برای البته شما در قبل گفتید که خانم ها نسبت به البته مردها البته بیشتر به این مرض مبتلا هستند، با خاطر که آنها البته برداشتشان نسبت به مردها کم میباشد، از این سبب از زمانی که اخبار را میشنوند، روزنامه ها را میبینند، البته جرایم مختلفه که میبینند، باز هم آنها مجبور هستند که به یک نحوی که البته هم جسم و محو و مفکوریشان زیر تاثیر برد. و بر صورت البته باز هم امیرای حل همی است، بهترین نقطهش که مردم به طرف قرآن ایمان رجوع کند و این مرض
تشکر نیازی صاحب سلامت باشید. سلامت باشین. تشکر. شنونده های ما هستن، سایر شنونده ها هم منتظر ماندند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بیر زیاد تمنان نیم صاحب عبدالقادر فکر سلامونه تاج تا جنبی سروان صاحب تا طول قدر من آوریدون کتا صاحب
بیرابونی
سلامت تو صاحب مننه تکین صاحب
خوش آمدید وی جنبی سروان صاحب. بالکل دروانی او روحی تکالیف و افغانستان کی چه بیر زیاد برخه د افغانستان وګوري 50% ډیره زیاته برخه ده، بالکل لویه برخه په افغانستان کې نامنی اوسنی شرایط او دا وژنی چاودنی دا هر حالت منمه، بلکې جناب سروان صاحب محترم صاحب خپل د رواني تکلیف سره مخامخ ماغه ده، د دې شنیواله څخه ما یو وخت داسې حادثه یو پټاو په سترګو ولیدې، ځینې وړې مې ولیدله، بیا د هغه رئیس ما ته تکلیف راولې دي، ماښام یو چکر ولیدې بازار سره وتلی او د زابل په ښار کې یو غټ ټیلر موټر او یو کورلا سره ټکر شو، یعنې په لس میټرۍ کې زما زړه ودرېدی په ډېر بد حالت کې شوم، خو بیا هم داسې قرار نه وه چې ایمان راته دا یو مسلمان دی راسه یو څه همکاري ورسره وکړه، بیا ما شخص ډېره کورلا یې خرابه شوه، بیا مو د موټر څخه راویستې، ډېر سخت ټپي وو، ماخصن مې خوب هم نه دی کړی چې داسې مشکلات سره زه په خپله مخامخ یم، د علاج لپاره نیم کار کړی دی، بلکې په افغانستان کې زموږ ښځینه برخه بالکل ما یې لویه برخه نامي وبللې، هم موږ په کورنۍ کې تاوتریخوالی لرو. جناب عصمت سروان صاحب، ځینې داسې کورنۍ لرو چې خپلې لورګانې مثلا په بدیو کې ورکړي، دوې کورنۍ دي سختې بدۍ سره لري، یو د بل د سر دښمنان دي، قصاد چې اخلي وایي په هغه کور کې زه دا سړی مړ کوم ځکه زما سره بدي لري، نو په دې خاطر باندې دغه نجلۍ بیا په بدو کې ورکړي، یا په کورنۍ کې ښځینه تاوتریخوالی یو د بل څخه کرت او نفرت عام په کابل کې داسې حادثې لرم چې خپل ځان ته ښځو ور راچولی دي، دا هغه څه دي، کورنۍ تاوتریخوالی یوې خواته، په افغانستان کې نامنۍ بلې خواته، او دغه موجوده حالت بلې خواته. زه هیله من یم چې په دغه برخه کې دولت احتیامه خپل همکاري وشي، د افغانستان ملت یې همکاري وشي، بلکې ټولنیزې رسنۍ لرو ځینې داسې تصاویر جنگ په میدان کې، مثلا هغه وخت چې یو حادثه وي هغه تصاویر او عکسونه اخلي، ټولنیزو رسنیو ته پورته کړي، د افغانستان ډېره زیاته برخه نن په ټولنیزو رسنیو فیسبوک باندې اخته ده، نو دا تکالیف چې د افغانستان مظلوم ولس په ډېرو سختو مشکلاتو کې دی، دا د هر افغان مسؤلیت دی، اوسنیو شرایطو کې خپل مسؤلیت په دغه افغاني ټولنه کې ترسره کوو. جناب سروان صاحب
ډېره زیاته مننه کوروان نعیمي صاحب، که دې خوښ یو شمېر پیغامونه به ولولو، ځکه چې پیغامونه راغلي دي چې
خیلی زیات هستن، پیغام
خو به دي نه
چند پیامی که شنونده های ما فرستادن اونا رو به خانش بگیریم. یکی هم محمد محسن از ولایت تخار ولسوالی در قد نوشته که در مناطقی که گفتن اینا سکونت دارن، اطفال که از سن 10 ساله حتی پایین تر هستن بیشتر به مشکلات روانی مبتلا هستن، علتش هم نبودن امنیت و همچنان صدای مرمی و فیر سلاح‌های ثقیل است. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که مرضی روانی بیشتر علتش جنگ و فقر است، گفتن از 100% 80% مردم افغانستان به این بیماری‌ها گرفتار هستند. وزارت صحت عامه افغانستان البته شخص وزیر میگه که بیش از 50% از افغان‌ها به می بیماری‌ها مبتلاند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی کی وی زموش په سیمه کې رواني مریضی شته که کار پیدا نشو دا مرض به نور هم زیات شي. شاهد الله ځلان لکونړ لیکلی وی په افغانستان کې جنگ، ناامنی، کورنۍ تاوتریخوالی او اقتصادي ستونزې د رواني ستونزې اصلي عوامل ګڼل کېدای شي. د دې ترڅنګ د دماغي انزایمونو تغییر او همدارنګه د برېښنایي وسایلو او ټولنیزو رسنیو بې حده کارول هم هغه عوامل دي چې رواني ستونزې راولاړولی شي. د فیسبوک او نور انټرنیټي شبکو کارولو یادونه هم کړې ده، وای ما ته په خپل رواني ستونزې پیدا کړې دي. بریدمل عابد افغان له زابل له شینکی ولسوالۍ څخه لیکي وای رواني ناروغي د جنگ او بیکاری څخه پیدا کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي دي افغانان ډیر پر رواني ناروغي اخته دي، خصوصا هغه خلک چې په صحراو کې اوسي. شیر احمد لزابل لیکلی دی چې رواني ناروغي یو علت د درنو وسلو استعمالول دي، او یو بل اوریدونکي چې نومینه دی لیکلی پښتنه کړی دی چې د رواني ناروغي علت چې دی نشانی څه دی، د میسر باید یو ډاکټر دوی ته جواب وایي.
بدون شک ډاکټرها در این مورد بیشتر میتونن معلومات بدن، و اگر شما فکر میکنین از دیگرها کمی کنارگیری میکنین، یعنی میخواین تنها باشین، اگر فکر میکنین وزنتان به صورت دفتن کاهش پیدا میکنه، همچنان اگر بدون کدام دلیل میخواین شما جنگ بکنین، پرخاشگری بکنین با کسی، در این حالت ها باید به دکتر مراجعه بکنین تا براتون بگوید که شما تکلیف یا بیماری روانی دارین یا نه، و همچنان اگر غمگینی و دلتنگی دائمی دارین، اگر بله نفستان گاه بند می آید یا ای که خیلی شما خود را در یک فضای قید احساس میکنین، این البته چیزهایی است که بعض دکتران نوشتن در این باره. میتونین شما در اگر چنین علائم را در وجودتون میبینین به یک دکتر فورا مراجعه بکنین، تا در صورتی که شما بیماری روانی داشته باشین براتون ادویه لازم تجویز بکنه و شما از مشکل بیرون شوین.
نیمی سبب بل نقشه هم داده چی وای که څوک له هیڅ سر علاقه نلری، یعنی هیڅ شی نه خوشیشی بل ژوند او له هیڅ شی خوان نه اخلي، دا هم بل نقشه ده. البته ډاکټران وایي چې ممکن ډیر خلک په دې ناروغي اخته، ډیر خلک اصلا په ځان نه پوهیږي چې دی ناروغ دی. نو مخکې زموږ اوریدونکي نیازی صاحب ویل چې په فرانسه کې دومره ګولۍ استعمالیږي، څومره میلیونه هر شپه، هغه علت هم داده چې هلته خلک یو څه ژر په دې پوهیږي چې دا ناروغي لري، لیکن موږ په وطنونو کې ډیر خلک بیخی عمری تر اخره پورې خبرم نشي چې دوی دا ناروغي لرله او کینه لرله. نو ځکه هم ګولې نه خوري، ګولې هم ډیر شکار نه دی، خو بهتره ده چې په طبيعي ډول څوک شي. وروسته بیا هم اوریدونکو ته چې د ټلیفون لاري لرو،
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. السلام علیکم. سلام
علیکم. سلام علیکم.
من تل لپاره د خپل هیواد له داسې حالاتو نه ځورېږو، د خپل مالي اختلافاتو نه ځورېږو، د ځوانانو د بې مسؤلیتۍ نه ځورېږو، ځکه ځوانان د یو هیواد د ملا تیر وي. کله چې ځوانان بې مسؤلیته شي، د یو هیواد د ملا تیر مات شي، نو هیواد له خپله د بربادۍ لوري ته ځي. پخوا به زمونږ ځوانانو فتوحات کول، او سني ځوانان د خپل هیواد هم نه شي ساتلی. نو مونږ باید مسؤلیتونه په ځای
سلامت باشی. مننه. کوردی ودان بل اوردون که لرو ځان معرفي کي
بفرمایئ. سب مهرباني. bale
زه د شکر زړه راځم چې زه ښه ته خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
سلام ته تاسو نه یې چې تاسو سلام.
سلامت
باشی. بفرمایئ. سب
متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، خیر دوباره کوشش وکي ګوندې نوبت در ورسیږي، کنه اس ام اس را واستوي 813 شمیره زموږ ده. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ. سب رادیو آزادی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام
علیکم. سلامت اوسئ. مهرباني.
مننه سروان صاحب. افغانستان کن یو هیواد داسي په کې فقر او بېوزلي دومره پرمختللی دی، یعنی واقعا نیمایي نجات ټولنه په رواني تکلیف باندې اخته شوی دی. یعنی بانس د ټولو افغانستان د هیوادوالو نه دغه هیله او دغه خواهش دی چې یعنی دی خو څوک په رواني تکلیف باندې اخته دي، نو هغه دونکو ویل شي اته دې متوجه کېدلی دی ته نه شي چې موږ دغه تکلیف باندې اخته یو. نو افغانستان کې دا لږ فکر سره ګوره، ټول کسان ته رواني تکلیف باندې اخته یي په ذهني تکلیف باندې، یعنې هېڅوک به پکې بېسې نه ایسي، یعنې هغه کامل په کې جوړي. اوس که موږ تاسې ځوانان ګورو، اته دې چې دا سړکونه باندې رواني هم دوی ګوره په رواني تکلیف باندې اخته دي، ګوره یو چا یو لاس بجا حرکت کوي، هغه هم ګوره په رواني تکلیف باندې اخته ده. موږ تاسې چا ته په رواني تکلیف اخته نه شي ویلی شي، هغه یعنې چاره نه شي ولري شي، یعنې هغه غټ خطاګانې اشتباهګانې دي چې هغه خو بیا یعنې یا که مثلا
زنده باشین. سروان صاحب، پیام های هم داریم از شنونده های ما. نثار احمد از کابل نوشته کرده که خودم به امراض استراب دچار هستم، علتش نبود امنیت و مشکلات اقتصادی است. شنونده ما زاهد از ولایت خوست نوشته کرده که علت بیماری روانی جنگ، ظلم، بی‌عدالتی، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و گفتن سایر مشکلات است، اما برجسته می چند مورد گفتن.
او د هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک لیکي و افغانستان د رواني ناروغي ډیروالی په د وسلو کارولو په وجه ده. محمد ابراهیم هلالزی د بارغیس څخه لیکلي د افغانان اکثره د نیستۍ له لاسه په دغه ناروغي اخته دي. خود افغانستان ډاکټران بیا د ډیرو فیسونو له لاسه د عیني پیغام بیا هم تکرار کړی دی. ځینو نورو اوریدونکو مثلا زیاولا له غزنی څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته دي. د ټلیفون له لارې مس اوریدونکو لرو.
مهرباني صاحب بفرمایئ.
سلام صاحب، او سلامونه.
سلامت اوسئ.
تشکر لطف کوئی که این موضوع بانده منگو تاسی گانتی گانتی یعنی ساعتون و ساعتون بحث و مقایسی کو بیا هم دا تاس کنه میگی و زما دا شرواتو چخنه دا دیل دا چه یعنی دا دلوهی نروغی دا زورواتان و دلاس هم خطی دا پیدا شدی چه زورواتی دا دلاخ ملک چخنه دیدی او یو چې دا ناروغي په ترڅونه لاسه یو تربور په بل تربور باندې ضرورتي دی. تربور سره ځلم دی دا ناروغي منځره دا روحي او رواني ناروغي او د خصومت د قبل فرزان دا واکر ګور دا نړاو نرمه ترمنځ د کنه چې دی مور یا حالت یا دنجلی دام غد خشونت روحی مریضی منځ ته راځي. زما د محترمو وطنوالو څخه دا هیله ده چې دوی باید فکر وکړي آیندې ته زموږ ملک ډېر په ناامنۍ کې خرابوي او دوی دا خصومت له منځه یوسي او تر بمي د منځه یوسي او د دولت د چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زورواکي
سلامت وسه خوشحال
تشکر سلامت باشین. تعداد زیاد از شنونده های مسرون صاحب همونطور که در پیام ها دیده میشه خان عزیز هستند که یک دکتر روانی هم در برنامه دعوت میشد و او به پرسش های شنونده ها پاسخ میگفت. البته رادیو آزادی روزهای یک شنبه هر هفته از ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه ساعت را داره. بله امروز هم هست و در یکی از همین برنامه ها همکاران ما تلاش خواهند کرد تا یکی دو دکتر متخصص بیماری های روانی را دعوت بکنند تا به پرسش های شنونده ها در مورد همین مشکلات و تکلیف هایی که وجود داره پاسخ بگویند و علت انگیزه هایش برای شنونده ها بگویند و همچنانی که ار شنونده تماس میگیرند تا چه حد باید به تداوی در بیماری های روانی ادامه بدند.
در تلفن لاری اوریدون کیل رو زن معرفی که بیا به پیغامون هم بولو.
بفرمایید.
سلام علیکم. صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی صاحب.
ما خودم یک تجربه ایلم بیماری روانی داشتم. ما میخواستم همی چیگونه چیزایی را که ما تجربه کردیم و چیگونه خودانستم خود درمان بکنم میخواستم این را به شما عرض بکنم.
بله بفرمایید.
من زمانی که بیماری روانی داشتم چند خیلی مریض بودم. یک چیز به من مایه امید، عنصر و عوامل امید به خود پیدا میتونستم چی کنم من در قلب زندگی بکنم. یک قضیه خیلی تیره و تار تاریک به مقابل چشم کشانده شده بود که هیچ من شدید نمیدیدم، هیچ من نشانه از امید نمیدیدم، هیچ چیز واقعا پیدا نمیتونم که من واقعا به من امیدواری بسر، به من آرزو بسر که من به زندگی خود ادامه بدم. ما زمانی که با پیش روان پزشک چیز رفت و موجب بازگردی چیز توصیه های با کرد با ما دارو تجویز کرد، بعد از او خوب من بعد راهکارها و روش های همین جو درمانی یا فضا درمانی را گرفتم، خودم گرفتم خوب در جایی که آب میره خوابشار میره میرفتم شرشر رو رو میشنیدم، در باقا میرفتم چهچه پرندگان میشنیدم، به قرآن مراجعه میکردم، بیشتر وقتهای خود از صرف عبادت و اعتاد خداوند میکردم، همین راه کارها را پیش گرفتم. الحمدلله خوب وضع ما بهتر شد، برای ما بیشتر روزانه و دریچه امید بیشتر باز شد و توانستم حداقل از شدت اون بیماری روانی یا از اون اختلالات خیلی بزرگ روانی ما خود مدقل کاهش بتونم بتانم به خود یک روزانه امید دریچه امید باز بکنم. الحمدلله خیلی به زندگی خود امیدوار هستم، خیلی کامیابی ها و مفرسات خیلی مزید در نصیب شد. آبین یک روحکار بسیار روشن در تیجی کنم میتونم خودم به شکل خیلی خود مختارانه به شکل متکی به خود کارهای خود از با پیش میبرم و مفرسات خیلی بزرگ نصیب ما شد.
تشکر میکنم سیخی صاحب از شما
لشمرغ چه صحت مو پیدا کرده نور و دوستانو تا هم در صحت و روختیا هیله که و خوصان دی روانی ناروغی بخاطر دی صحت هیله ورتل رو دی خبرونو وقت را غیل خبرونو روسته بیا هم پا دیار استاسو نظرونو وارو
بله تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که تا حالا